یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړی السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې خپل دوی اډې وساتي او یو شمېر پوځیان وباسي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لوتین اوروي.
پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې شوی پرمختګ مهم بللی. امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي او امریکا کې د کووید 19 د بستري ناروغانو شمیر لوړ شوی. بشپړ خبرونه. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستي هوکړې هرکلای کړی او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان تیره شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړندلارې پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. دغه راز ویل شوي چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د یو هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي له لارې یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان ته لار هواره شي. د امریکا ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د افغانستان په مسله کې ښکېلو یو شمېر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلی کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړه چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسېدلی دي. تېرو 19 کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ لیکلې هوکړه ده. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړه شوې غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومې لوی اډې دي چې امریکا په افغانستان کې ساتي او نه هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پېښېږي دا د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایډن په ادارې پورې تړلې وي. میلي دغه راز وویل چې متحده ایالات به د سپوږمکیو یا سټلایټونو یو شمېر اډې هم په دې هیواد کې وساتي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې د روان 2020 کال د راتلونکي 2020 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمېر 2500 ته راکم شي. له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیتي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل او نقل نوی باب پرانیستل شي.
د ایران مهر آژانس خبر ورکړی چې تمه ده په راتلونکو 10 ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي دالار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعالې نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسؤول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې تقریبا 15% ساحه د مخابراتي پوشش لاندې ده او هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایټونه خاموش دي د لرې ساحه.
ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې په وروستیو کې له 4.5 کال وروسته په خاص روزګان، چورې او د هراوت ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړي وو چې په چورا کې بیرته طالبانو مخه ونیوله. طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون 4 شنبه د کووید 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 100 کسانو واوښت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستر شوو نوی ریکارډ دی چې روغتونونو او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا وایرس له امله هم 2233 تنه مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ دی او په ورځ کې پر دغه وایرس داخته کسانو شمیر هم 200000 کسانو ته ورسید. په دې توګه په امریکا کې په یو اونۍ کې پر کورونا داخته شوو کسانو شمیر له 1 میلیون وګړو اوښتی. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلیټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکي ورځې به وضعیت له دې هم خراب شي. هغه زیاته کړه واقعیت دا دی چې د دسمبر، جنوري یا فبروري میاشتې به ډېرې سختې میاشتې وي. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا ویروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د موثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبې د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 140,000 ته رسیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لشپښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، امریکا اعلان وکړ چې د خپل پوجانو شمیر په افغانستان کې کموي، خو دوی اډې ساتي. وړاندې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیز څرګندونه لرو. په کندهار کې د زړه د ناروغانو د جراحي امکانات برابر شوي.
زه سپینې غوښې وخورم، ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي.
په روزګان کې خلک لاندی کوي.
سمالال کې مشمان ډیر زیات خوشاله ملګری دا سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي نو بس دا یو کپ کال کې زل لا پسند مزه لالو.
نن د مالولینو نړیواله ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوې اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې وکړه چې په پلازمینه قطر کې د افغان سولې خبرې نوي پړاو ته داخلې شوې دي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل امریکا له افغانستانه د 2500 عسکرو د ویستلو نه وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونه ویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم دې ته اشاره ونه کړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي. خو دومره یې وویل څه چې وروسته پېښېږي د جو بایډن په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا خپل یو شمیر سپوږمکۍ او سټلایټونه هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4,500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي 2,500 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له ویستلو وروسته هم په افغانستان کې د افغانستان د پاوز روزنی او د القاعده شبکې او داعش په وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړي دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تېر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز فوربند موافقه وکړي.
ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په حق له تصمیم نیسي. د ناتو سرمنشي وویل که چیرې په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
له سلطان سرور څخه په مننې د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا هم وویل که د سولې خبرې سمې مخته نه ځي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، بیا به هم ناتو خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په باور په شمال کې د جرمني په مشۍ او په لویدیځ د افغانستان کې د ایټالیا په مشۍ د ناتو ځواکونه فعالیت لري، او په کابل او په یو شمېر نورو سیمو کې هم د امریکا له متحد ایالاتونو پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوځیان شته، او د ده په وینا د ناتو د اوسنیو پوځیانو له ډلې تر نیمایي زیات له امریکا پرته د نورو هیوادونو دي. نو که چېرته د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شو، ناتو به خپل ماموریت ته په افغانستان کې ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر زیات دی، په یوه خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یوه مجهز روغتون د نشتوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلل. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د کندهار د میرویس حبزبی روغتون داخله واټ دلته هر ونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیلې ناروغي لري د درملنې لپاره بستریږي. د کندهار د میانشین ولسوالۍ اوسیدونکي نیک بیبي یو له دغه ناروغانو د چې وایي دوه دیالوګي د زړه په ناروغي اخته کړي. د کندهار د میرویس حبزبی روغتون چارواکي وایي د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر زیات شوی، او ځینې ناروغان په دې ناروغۍ مړه شوي هم دي. د میرویس روغتون د داخله څانګې ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلیوایی دغه روغتون ته هر ورځ 4-5 دا ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې 3-4-5 مریضان مشه د زړه د ناروغۍ د ایسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چې بند شوی 4-5 مریضه هر روز موږ ته راځي.
ډاکټر علي احمد فضلیوایی د نشې توکو کارول، د شکرې ناروغۍ، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی، زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو له لوی لاملونو څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغۍ ده، په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکی فعالیت نه کول دي، دغه سیګریټ زیات څکول دي، ورزش نه کول، زیاته ناسته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغېزناک لار ده. د میرویس حبزبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغۍ له امله بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغۍ اخته کړي.
په کوم ورځ زه سپینې غوښې وخورم، ماته دا تکلیف رسېږي، غوړ وخورم دغه را رسېږي، چې هغه نه وخورم نسوار و خولې ته واچوم 15 دقیقې بعد بېرته دغه تکلیف راپورته شي. ماته ځکه د نسوارو څه بولم او د سپینو غوښو څه بولم، دغه د غوړو دا تکلیف انسان ته پېښېږي.
عبدالله په همدې وارد کې بل بستری ناروغ دی. هغه بیا اندیشنه او تشویش د خپل ناروغي سبب ګڼي.
زه غواړم اول دې دې تشویش ډیر نه کړي، خپل ځان دې خوشاله وساتي او ورزش کوي. ورزش مهمه ورزش دی.
په کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمند په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر سوي. د دغه روغتون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډېره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس په نږدې وخت کې موږ د زړه ناروغانو انجیوګرافي او انجیوپلاستي دلته شروع کړې ده. هغه خدای فضل باندې زموږ تروسه تر 2500 اضافه ناروغان ته دلته انجیوګرافي انجیوپلاستي کړی ده. ټول عملیاتونه کامیاب و زموږ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له خاطره دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلل، چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
په راپور کې مو واورېدل چې سپینه غوښه د زړه د ناروغانو لپاره ښه نه ده. په روزګان کې د ژمي د هوا په سړېدو د لاندې وخت رارسېدلی او خلک هغه غوښه د لاندې لپاره خوښوي چې سپینه یې ډېره وي. تر اقتصادي خبرونو وروسته روزګان ته ځو او هلته د لاندې په اړه اورېدلی شي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د مڼو لس سړی خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمي نن ازادي راډیو ته وویل چې هر سړه خونه د 25 میټری کارټنو مڼو د ځای پر ځای کولو ظرفیت لري. ښاغلی رستمي زیاتوي چې په دغو سړو خونو په ټولیز ډول 26 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. په دې وروستیو کې په بامیان ولایت کې کرنیزو حاصلاتو په ځانګړي ډول د مڼو حاصلات زیات شوي. کرنې وزارت د چارواکو په وینا له دې سره په خوا کې روان کال په بامیانو کې د کچالو 200 زیرمې هم جوړې شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې 18 قانونه به ډېر زر آزادي داوطلبۍ ته وسپارل شي. هارون چخانسوري نن کابل کې خبریالانو ته وویل چې داوطلبۍ ته د دغو قانونو سپارلو چارې د افغانستان د اقتصاد عالي شورا له لوري تصویب شوې ده. د ښاغلي چخانسوري په خبره په دغو کې 15 سترې او نورې پاتې وړې پروژې دي چې په درویشتو ولایتونو کې موقعیت لري. د نوموړي په خبره په دغو پروژو 800 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي چې په کلنۍ ډول به دولت ته له 150 تر 170 میلیونه افغانۍ عواید راځي او 3000 کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه $1.00 €2.90 لس پوله، £1.10 £1.60 زر ایرانی تومان 3.10 زر هندی روپی 1.60 او زر پاکستانی روپی 4.80.
اقتصادي خبرونه ډیوی نادر وړاندې کړل. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل یې له اویغور او ترک توکمو مسلمانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. په دې نوي اقدام سره امریکا له یوې نیمه پوځي ادارې شرکت یا ګروپ څخه د نساجي پنبې اجناسو د واردولو مخه ځکه نیسي چې په وینا یې په دې ځای کې په کارګرو اجباري کارونه کیږي. جزئیات فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجي چې د شینجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال لویدیځ کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد 1.5% او د نړۍ شاوخوا 5% نساجي تولیدوي. دا د چین په شینجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولی وو او دا شپږم شرکت دی چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګ لخوا په شینجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاو تولیدات منع کړي. د امریکا حکومت وایي په شینجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شینجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړه چلند به د امریکا سوداګر او مصرفونکو دواړه اغیزمن کړي. د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسي پزیر کارګران زیانمنولای سي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمي تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محل سوی چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنۍ ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای ته رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقرراتو غور کوي چې په شنجن کې ټول تولید شوي اجناس د اجباري کارګرو تولیدات ونوموي او له دې کبله د امریکا متحده ایالاتو ته د هغو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان کې د لاندې وخت دی، خلک د څه لپاره لاندې کوي او څرنګه یې کوي؟ له ترین کوټې د شریف الله شرافت په راپور کې اور.
لاندې یا په ژمي کې د کورنۍ لخوا د پسونو حلالول له پخوانی کلون راهیسې د روزګانیانو لپاره د ژمي سړی او سخت شپې اورځي اسانه کړي. دا دود د افغانستان د ګړو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په روزګان کې پاتې دی. چینی وازی په ژمي کې کورنۍ ته د خوړو برابرولو یوه لاره ده، بلکې د کورنۍ ترمنځ د راټولېدو او د یو بل کور ته د ورتګ او میلمستیا لپاره هم یوه ښه پلمه ده. عبدالرازی که څه هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو نن یې د لاندې پسه حلال کړی او په همدې خوشي له میاشتو وروسته خپل یو شمېر دوستان او کلیوال را مېلمانه کړي دي. هغه وایي
سمالال کې ماشومان ډېر زیات خوشاله ملګري دی، سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي، نو بس دغه یو که په کال کې یو ځل لغه پسونه موږ حلالوو، موږ نهسو کولی نه توان لرو چې موږ مثال پسه پرانیسي هغه شي رانیسو، بس یو کال بل کال هغه څه مصارف پیسې ګټو، هغه بس یو کال بل کال یو ژمي بل ژمي موږ دغه پسه رانیسو، بیا دغه ملګري دوستان نور وخت وس قدرت نه لرو.
د افغانستان په ګړو سړو او کلیوالو سیمو کې د خوړو د کمی مسله په ځانګړې توګه په ژمي کې یوه جدي ستونزه ده. که کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري، د ژمي سړه هوا یې ژوند ګواښلی سي. د اورزګان ګڼ مشران په دې باور دي چې ښایي د لاندې دود هم له پخوانیو زمانو راهیسې په دې خاطر پاتې وي چې کورنۍ د ژمي په سړه هوا کې د کافي خوړو لپاره غوښه ولري، ځکه په ژمي کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاري نه پیدا کیږي. که څه هم په ژمي کې د اورزګان په ګڼو سیمو کې د خوړو د کمی ستونزه لا هم پر ځای ده چې لاندې په پوره کولو کې مرسته کولای سي، خو پر دې سربیره لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. یو شمیر کسان له پسرلي او دوبي څخه په کورونو کې د راتلونکي ژمي لپاره پسونه ساتي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست فرهنګي امیر غلام نبی الفت راته په دې ولایت کې د لاندې د دود په اړه وویل.
او دا پسونه زموږ سیمه چې ده یخه هوا لري، په ژمي کې ښه میلمستیا هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې یا مسجد کې لاندې حلال سوي دي، د انتفاق یو وسیله به وه. او دغه غوښې به بیا وچې کړلې، د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې، ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي. نو زموږ ستاسې روزګانیان ورسره عادت دي، دا دود د پخوا څخه پاتې دی، نو اوس هم د دغه دود رواج لري.
یو شمېر روزګانیان بیا وایي چې جګړو او نامنو یې د لاندې له دود څخه هغه پخواني خوندونه لوټلي دي. 15 کلن محمد رسول چې دوه پسونه یې د لاندې لپاره ساتلی دي راته وویل.
پخوا خو در دغه خوشحالي ورته کراري و، د امنیت خلک په کرارو ژوند یې سم، اوس په ژوند په څوک نه پوهېږي چې کم ژوند دي سره کم ګال دي څه ده لالی ولا د تمور په دا وطن کې ورته سودا لالی اوس زه غوم په خدای کړی شو حالته به سپېتی خو به زه په کلار و.
په اورزګان سربیره په ژمي کې د لاندې کول د افغانستان د هغه ګڼو کلیوالو سیمو دود هم دی چې ژمی یې سوړ او خلک پکښې کې د غوښو د رانیولو لپاره هر وخت کسابۍ ته لاسرسی نه لري.
نن د دسمبر 3 د معلولینو لنړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي شاوخوا 1 میلیون وګړي په دې هیواد کې معلول دي چې د ستونزو د هواري لپاره یې په دې وروستیو کې یوه نوې ستراتیژي جوړه شوې ده. په دې ستراتیژي کې د دوی د زده کړو له دوی سره د مرستې او د حرفوي زده کړو امکانات شامل دي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی دوه شپېته کلن عبدالشکور وایي پنځه اولادونه یې معلول دي او ټول یې سهار ښوونځي ته رسولي او د رخصتۍ پر مهال یې بېرته کور ته را رسولي دي. دی وایي څلورو اولادونه یې اوس ښوونځي خلاص کړي خو یو معلول زوی اوس هم په ډېرې سختۍ ښوونځي ته بیایي او غرمه یې بېرته کور ته را رسوي.
زما زوی عبدالبشیر نوم لري، په دولسم ټولګی کې ده، په مکتب ته کوچنی ورور را رسوي و پس دوباره کوچنی ورور په مصروفیت شوي د مور راولي یا زه راولم د اولادینات په مکتب په ټولګی کې ورسوي، بیا دوباره په کور ته ورسوي. څنګه تکلیف ده که نه ده؟
دی وایي معلول اولادونو ته په ښوونځي یا ښوونځي ته د رسولو په برخه کې د حکومت لخوا هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه شازیه وایي زده کړو ته ډېره لیواله وه خو معلولیت ترې بې برخې کړه. دا هغه مهال معلوله شوه چې پر کور یې توغندی ولګېد. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو په ګډون څه باندې 1,000,000 معلولین شته. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي د کابل په ښوونځیو کې معلولینو ماشومانو ته د زده کړو او چاپیریال ځانګړي پروګرامونه نشته او په لرې پرتو سیمو کې دا ستونزه د لویو ښارونو د ښوونځیو په پرتله څو برابره ډېره ده. له همدې له امله په خبره یې په لسګونو زره معلول ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د حکومت ترڅنګ یو شمیر کورني او بهرني بنسټونه هم شته چې معلولو نجونو او هلکانو ته د خدمتونو رسولو په برخو کې کار کوي. یو له دغو بنسټونو د آشیانې په نوم مؤسسه ده چې هڅه کوي معلول کارګر ماشومان د دې جوګه کړي چې په ښوونځیو کې شامل شي. د دغه بنسټ مسؤول محمد یوسف نوابی ازادي راډیو ته وویل په 2013 کال کې دوی د معلولو نجونو او هلکانو لپاره یو لړ پروګرامونه لرل خو د بودیجې د نشتوالي او د بهرنیو مؤسسو د مالي ملاتړ د بندېدو له امله دغه پروګرام دوام ونه کړ.
موږ د 2013 کال نه مخکې یو پروګرام د معلولو ماشومانو د رغونې دپاره درلوده. هغه ماشومان چې روحي او رواني تکلیف ولري او یا ذهني کمزورتیا ولري، تقریبا موږ د 450 په شاوخوا کې ماشومان راجستر درلودل چې په هغې کې یو تعداد د ښوونځي شمولیته شول او یو تعداد هغه حالت ته ورسېدل چې هغه په خپل ورځني مشکلات حل کړی شي. خو له بده مرغه دغه پروژه چا حمایت نه کړله، اوس هغه پروګرام نه لرو.
خاغلی نوابی وویل له معلولو ماشومانو سره کار کول فنی پرسونل او ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري خو په افغانستان کې تر اوسه دغه امکانات په نشت حساب دي. د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو اداره وایي د ړندو یا نابینایانو او کڼو یا نه اورېدونکو زده کوونکو لپاره د هیواد په کچه 14 فعال ښوونځي شته خو د دوی په خبره فزیکي معلولو زده کوونکو ته له روغو زده کوونکو سره یو ځای ښوونه او زده کړه کیږي. د دغه ادارې د نابینایانو د ښوونځیو عمومي مدیر نصیر امیری ازادي راډیو ته وویل
فزیکي معلولینو ته په معارف کې دوی ته څه محدودیت نشته، دوی کولی شي د نورو شاګردانو په څنګ کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. فزیکي معلولینو ته کوشش دا کړله چې په اول منزل کې دوی ته صنفونه آماده کړو خو دوی ته ځانګړي صنفونه نشته.
خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ټولو معلولینو لپاره یې د نړیوالو مؤسسو او ملي بنسټونو په همغږۍ یوه لس کلنه ستراتیژي جوړه کړې چې د معلولو ماشومانو لپاره پکې د زده کړو ځانګړو ټولګیو، د حرفې د زده کړو، د ویلچرونو د کارولو او د دوی له کورنیو سره مالي مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغه وزارت ویاند ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې مالګس لرونکو وګړو په خاصه توګه هغه معلولو ماشومانو ته چې هغوی مکاتبو، تعلیمي او تحصیلي فرصتونو څخه محروم دي خاصه توجه شوې. ټول مکاتب، ټول پوهنتونونه او ټولې ادارې مکلفیت لري چې دوی ته د لاسرسي په هکله د رام، لفټ او خاصو نښو نښانو فرصتونه رامنځته کړي. حسي معلولین هم په دې کې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د نامنیو، د ټولنې د ناوړه دودونو، بېوزلیو، مهاجرتونو او داشان نورو ناخوالو له امله څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته ستاسو څخه رسیدلې سمې سونه عزیز صابلی لزنجیر علی کې خدای خبر چې د سولې پر اجنډا به خبرې څومره دوام وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان لوامالی کلی دی ترجمې مخکې باید حکومت د احتمالي پیښو لپاره تدابیر ونیسي. کریم شیدا د غزنی له مقوره لیکلی دی له معلولینو سره ښه چلند د هر فرد مسؤلیت دی. اقرا عثماني له زابل لیکلی دی په زابل کې ډیر خلک چاغ پسونه د لاندې لپاره ساتي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی هیله ده چې د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اور بند شي. وړاندې له ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی شئ، خو اوس 12:14 دقیقې د لنډ خبرونو له اسدالله الدین څخه.
پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ هوکړې هر کله کړی او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړ چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسیدلی دي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیرو لپاره کومولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز وکړه، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې دا اډې کوم دي او تر کله به په افغانستان کې فعال وي. د ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په آزمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په هرات کې چارواکو وویل چې په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ افغانستان ته انتقال شول. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسؤلینو ویلي چې دغه غلطه دوی د فعالیتونو لپاره کار کړی، خو بیرته یې تر یو حده مخه نیول شوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بسترې شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوښت. بلورتا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې سر له راتلونکو نه په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي.
د مخکښ شوزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو دوی مخکښ میرمنې چې د افغانستان په سطحه پیشندل شوی چیری دي میلمنې دي.
مخکښ خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او همدارس د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخه خځې خبرونه ده او ز وګما جبر خلې تاسو ته وړاندې کوم. ما سره دوی میلمنې دي په خبرونه کې، ایوا اغلی اوسی انداړ او بل هم ظریفه غفاری. چې دوی دواړه میلمنې به هم تاسو پوښتنو ته جوابونه ووایي او هم به په سر کې د ځان په اړه لګ معلومات تاسو ته درکړي. مګ سره هم د اوس اغلی انداړ په کرخه ده. اغلی اندر خبرونه ته خرغلس.
السلام علیکم. مننه کور ودان تاسو خوشاله او سوکاله اوسئ.
خوشاله یو چې لا تاسو سره یو په خبرونه کې زمګ اوریدونکو به هم لا تاسو نه خپل پښتني ولري، خو په سر کې کا بیا هم هوسی اندر اوریدونکو ته یو څه په خپل ور وپیژني.
زمانو مو سي اندر غزنی ولایت اندر ولسوالۍ اوسیدونکو يم او در تحصیلات مې لیسانس دوره په پانتون کابل ساینس فانزی او ماستری مې په پیام نور پانتون کې اخیستې ده. په دولتي مدیریت کې او خصوصي سکتور کې کار کوم. واده سوی یم، درې اولادونه لرم.
بله ډیر ښه. اوس نو د اوریدونکو یو څه نور پیژندګلوي هم له تاسو سره پیدا شوله. دوی به له تاسو نه پوښتنې ولري. را به شو تاسو اوسنیو کارونو ته په څه باندې بوخته یاست اوس مهال؟
زه اوس مهال په خصوصي سکتور کې یم. د افغانستان د بین المللي تجارت د خونو مدیریت ایت غړې يم. په څنګه کې بازارانت یو خدماتي لرم چې په تعلیم تربیه برخه کې کار کوي. یو مکتب یا یو ورکتون ده پمدو کې مصروف يم له ماشومان سره.
بله ډیر ښه. د تعلیمي مرکز راته وایاست چې څنګه تاسو ته انګیزه پیدا شوله چې د یو رسمي دند تر څنګ تاسو ځانته بل دند شخصي دند هم ولري او څنګه ادارته وایاست چې رسیدګي کولای شي ورته کنه نور خلک هم نور کسان هم در سره شته.
انګیزه خو په دې پیدا شو چې زه له پخوانه مې د تجارت او سوداګرۍ ته شوق درلودم. د دې تجارتونو او سوداګرۍ مې تجربه کړه. په مختلفو برخو کې مې کار وکړ، له صنایع دستي سوزندوزي تر واردات صادرات او تر دې کارونه مې وکړه. خلاص خو مې ولیدل چې موفق پکې ونه اوسېدم، یعنی ګټه یې ونه کړه او تاوان په تاوان راغله. بیا بل اخر فکر مې وکړ چې په دغه خاص زماني مقطه کې چې هم ثواب سي او هم خورما همدغه چې په خپل مسلک کې تعلیم تربیه کې کار وکم او وړکتون مې جوړ کړو. یو اکادمي مې د ماشومانو د روزنې دارس البلاد د ماشومانو روزنې اکادمي مې جوړ کړ چې یو وړکتون وو. بیا وروسته هغه په مکتب تقاس و اوس یو متوسطه مکتب او یو وړکتون ده. او بل دلیل یې دا و چې زما شوق ډېر سو چې د افغانستان ناخوالې او مشکلات او ستونزې مې چې ولیدل ځان سره دا فکر کول چې باید جامعه به له کوم ځای نه اصلاح کړو. او بالاخره په دې نتیجه ور څکه مونږ تعلیم تربیه کې کوشش ډیر وکړو او خپل ډیر انرژي په معارف کې مصرف کو. شاید راتلونکي خپل وطن ته خپل وطندارانو ته یو شای پریږدو میراث پریږدو. او دوه انګیزه یې همدا وه چې هدف د مکتب د ایجادولو یو خدا وه چې زما شوق تجارت و، دوهم دا چې تعلیم تربیه ته مې چې مخه کړه هدف یې دا و چې دا جامعه باید له اوځای نه نه یو ځای نه باید اصلاح سي او د اولاد په وطن باندې سرمایه ګذاري وکړو تر څو چې د افغانستان راتلونکی ورسره روښانه سي.
بلې، په دې اړه به بیا پوښتنې ولرو چې په دغه مرکز کې تاسې سره څونه نجونې په کار باندې بوختې دي، البته څونه کارمندان نجونې یا ښځې لري او څونه په تعلیمي مرکز کې له تاسې سره زده کړیالان یا زده کوونکي نجونې دي. خو اول به دې پوښتنې تراشو چې تعلیمي دوره مو کوم ځای کې پای ته رسولې ده او څنګه لکه اوس چې د نجونو په وړاندې بعضې ستونزې دي د تعلیم په لاره کې، هغه ستونزې ستاسې په لاره کې هم وي؟
زما ژوند ډېر تاریخي او هم ډېر جنجالي او له کړاوونو نه ډک ژوند و، ځکه چې زه خو په کوچنی ابتدایي دوره کې ډېر آرام او سوکاله ژوند مې درلوده. ښه کاروبار پلار مې صاحب منصب و، مور مې ډاکټره و او ښه اقتصادي وضعیت نه برخوردار و. او تر اتم نهم صنفه پورې زه ما په رابدلخي مکتب کې درس ویلی ده نه او ډېر ښه مخکې ولاړم. پس له هغې نو شرایط بدلون پیدا کړ او خدای وبښې زما مور مړه شوه او په هغې نه وروسته زما واده سو. یعنې زه په نهم صنف کې وم چې زما واده سو، څوارلس کلان هم پوره وم یا نه وم. او درس تعلیم هم داسې نیمکله راڅخه پاتې سو، مګر خوشبختانه د کورنۍ زما پلار د خدای وبښې ډېر علاقه او شوق چې د تحصیل سره درلوده او سره له دې چې زه په یو اطرافي کورنۍ کې واده وم خسرخیل چندان شوق د دې نه درلوده چې زه تعلیم هم وکړم. خو زما د ژوند ملګري هغه هم علاقه درلوده چې زه باید درس تکمیل کړم او د دوی په مرسته زه په دې وتوانېدم چې لسم یولسم دولسم صنف پاوله دری ولولم. یعنی کله چې زه لسم صنف ته راغلم یو زوی مې پیدا و د نهم صنف په آخر کې، د لسم صنف په آخر کې دولسم نه چې فارغېدم دوهم زوی مې پیدا و. بیا له هغې نه وروسته چې اقتصادي مشکلات او ستونزې و جنجالونه نو بیا ولاړم وظیفه مې واخیست. ریاست مبارزه با سواد آموزی کې معلمه شوم. یو کال مې هلته کار وکړه. بیا له هغې ځای نه ولاړم ساختمانی سپینغر ته د وزارت آب و برق او تصدی و او هلته د مامور کارمند په صفت، اداري کارمند په صفت مقرر شوم. او څلور کاله تقریبا وقفه زما د تحصیل او زما د فراغت سره وو. او لومړی ځل مې چې امتحان ورکړ پوهنتون ته کامیاب شوم، خو مشکلات د فامیلي اقتصادي جنجالونه او اولادداري مخصوصا چې یو ماشوم مې په غېږ کې و یو مې په ناس وه نه کېده چې زه تحصیل ته ادامه ورکړم. نو کار مې وکړه. بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا دوباره ولاړم پوهنتون ته مې امتحان ورکړه او ساینس پوهنتون ته کامیاب شوم. ناخوالې خو همدا وه چې زما شوق ساینس سره هېڅ نه و. نه هماغه وخت زما شوق دا و چې زه ژورنالیزم ولولم. ژورنالیزم پوهنځی نه وای افتتاح شوی و، مګر متاسفانه کورنۍ موافقه ونه کړه چې که ژورنالیزم وایې هېڅ مه وایه کښېنه په کور کې. نو بیا مجبور شوم ساینس ولولم. ساینس ته بیا زما علاقه ریاضي دپارټمنټ سره و، ډېر مې علاقه درلوده چې ریاضي رشته ووایم. مګر بیا هم کورنۍ همکاري ونه کړه، مشکلات و ویل دا ریاضي سخت ده،
استاد درسونو په منځ کې څلور پنځه کاله فاصله ده که زور ده ونه رسېدلو کېدای شي چې بیا په کور کې خوږتنګي وکړي. نو بهتره دا ده چې دا بیولوژي ووایې چې اسانه ده او په خپله یې زدوي مسؤلیت یې په ستا په غاړه ده، کورس مور ته بیا ضرورت نه لري. نو مجبور شوم خلاف د شوق بیولوژي کیمیا بیولوژي مې ولوستل، بیا له هغې ځای نه چې فارغ لا نه وم نه هم درېم یا درېم صنف کې وم پوهنتون، چې دا درېم زوی مې پیدا شو یعنی فاکولته مې په ولداري ولوستل. خو په ډېر ستونزو او مشکلات خاوند مې مسکر و، خو مقصد فاکولته مې ولوستل، مګر تنبل شاګرد نه وم. استادان راس خرابېدي اوري دا خبرونه حتما زموږ استادان اوري. پوهنتون مې په درجه کې نه ده لوستلې، تنبل شاګرد نه وم.
بلې اغلی اندړ، بیا بالا تاسې نه دا پوښتنه هم ولرو چې څنګه مو پرته د دې نه چې ستاسې درسونه تکمیل شي واده ته زړه ښه کړ، خو اول به اغلی غفاری راواخلو. موږ سره اغلی ظریفه غفاری د میدان وردګو ښارواله په کرښه ده. اغلی غفاری ښه راغلست.
سلامونه، ورځ خیر تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام، خوشاله یو چې له تاسې سره یو. اغلی غفاری، په لنډو کې خپل ځان که څه هم له تاسې ستاسي له نوم سره خلک ډیر زیات آشنا دي، خو بیا به هم ستاسي د زده کړو په اړه باندې نه پوهیږي، کلک څه تاسي خپل ورته وایاست.
ډیره زیاته مننه. ظریفه غفاری یم، د میدان وردګ ولایت تک ولسوالي دوران خیلو کلی اصلي اوسیدونکی. زه می په کابل کې شوی او درسونه می هم تر دولسم تر اووم صنف په کابل کې ویلي، او تر دولسم نه بیا پکتیا کې فارغه شوی.
بله،
د ځینو شته خدای بخیلي پلار جان می پکتیا ولایت ته وظیفه ترانسفر شو، نو ما هلته مکتب نه فارغه شوم. کانکور ازموینه کې حقوق پنځه ته کامیابه شوم، مګر هغه یو لس ستونزې چې وي دا غله کبل ما ونه شوی کړی ادامه ورکوم، ځکه چې لیلیا نه لرلو پنځه. نو په همدې اساس تقریبا د شپږ اووه میاشتو تحصیلي دورې ځنډ سره د تحصیلاتو عالیه لوړو زده کړو وزارت د وظیفه فوق العاده امر باندې هندوستان هیواد ته لاړم، او هلته مې لسانس او ماستری دواړه ووي، او دواړه مې د اقتصاد په رشته کې ویلي. د دې سربیره یو این جی او لرم، یو راډیو سټیشن لرم، او شخصي سرمایه ګذاری، او تر څنګ د ګڼو شخصي او غیر انتفاعي او غیر دولتي ادارو سره د کار تر څنګ د یو ایسایت سره او نورو ادارو سره پخوانی پی آر سی سره، او تر څنګ د ځوانانو پارلمان غړی پاتې شوی یم او کار مې کړی. او اوس مهال هم د میدان وردګو ولایت لومړنی ښځینه ښاروالۍ پاتې فعالیت کوم.
بله ډېر ښه. دغه وروستۍ خبرې باندې به یو څه تمرکز وکړو. اغلی غفاری، څنګه په افغانستان غوندې دودیز هیواد کې مو ښاروالۍ ته زړه ښه کړ چې تاسې د یوه ولایت ښارواله شئ؟
میدان وردګ ولایت ته له ډېر پخوا تقریبا شپږ کاله شاوخوا کېږي تګ راتګ لرم او کار کوم دلته په ساحه کې.
بله،
نو په دغه لړ کې د ښار ډېر هغه شیان چې شتون لري ماته غیر معیاري او ډېر اب نارمل ښکارېدل، او تل به مې ځان سره ویلي چې هغه له خپل شخصي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې سره هڅه مو کولو چې د یو تغییر لپاره ښار دننه کار وکړو، که هغه د راډیو له لارې او که د انجو او هم که نورو مدني او ټولنیز فعالیتونو له لارې مې. خو کله چې هغه دغه بستونه د ښاروالۍ ریاست اعلان ته لاړم،
بله،
دغه وخت کې زما لپاره یعنی تل د ژوند لوړو زده کړو نه وروسته د ژوند لپاره هدف همدا پاتې شوی و چې هڅه مې کولو چې په شخصي سرمایه ګذاری او دغه نور ټولنیزو کاروبارونو په دې شیانو باندې فوکس وکړم. دولت لپاره په دولتي چوکاټ کې د کار لپاره هیڅ نوی مشخص پلان مې نه درلود. خو کله چې دغه بس اعلان ته لاړه، بسونه اعلان ته لاړه، او زما یو شمیر دوستان همکاران او ترڅنګ د کورنۍ غړي دوی ټول لکه څنګه چې زما په غزین نظریات او موضوعاتو باندې دوی طرحو باندې دوی خبر ول نو دوی ټول راته د همدغه بس لپاره د ازموینې او د پروسې د ګډون مشورې راکړي نو بلاخره تقریبا زړه نازړه په دې چې یعنی زما هیڅ پلان نه و چې دولت دننه دولت چوکاټ کار وکړم او ترڅنګ یو لړ ستونزې او مشکلات چې هغه ولایت چې میدان وردګ ولایت کې دی لکه میدان او وردګ لاندې لکه ځینې نور ستونزې چې په ښار کې ډېرې لویې وي بالخصوص د ځمکو د مافیا موضوع د عوایدو مافیایي ستونزې دغه ټول موضوعات یعنی داسې کړی وم چې کلک هغه مې نه لرلو یعنی داسې یو څه کوشي او که ونشي ما ته هېڅ فرق نه درلو خو کله چې امتحان مې ورکړه او طرحه مې سبمټ کړه طرحه مې هم لوړې نمرې واخیستې امتحان مې هم لوړې نمرې مې واخیستلې او بل آخره د یو یو دې پروسې تقریبا څلور پنځه میاشتنۍ پروسې په پای کې د چاروالي په صفت احکام مې ریاست جمهورینا ریاست جمهور ته صادر شو د هغې نه وروسته بیا ټول دوستان وطنوال پیپیان کې دي شاوخوا نه میاشتې د همغه یو له ستونزو له کبله چې د پروسې په پیل کې زړه نازړه وم دې شي ته لکه د میدان او وردګو ستونزې یوه ښځه څنګه کولی شي چې یو تخنیکي اداره ران شي دغه ټول او د ښځو په شتون او د ښځو په ظرفیت د ښځو په هغه استعداد او وړتیا بې باوري په سیمه کې د دې سبب شاوخوا نه میاشتې د ادارې تمارکي نه شوم او یو ګڼ شمېر خلک په هغه کې د ځمکو مافیا او په سیمه کې مافیایي کړۍ او ځینې نور زورواکي او بالخصوص د میرمنو په وړتیا او شته بې باور ولس راپاسېدل او شاوخوا نه میاشتې پرې نه خودم دفتر تمارکي شم او ستونزې را ولاړې کړي مظاهرې او ځینې ناندرې بلاخره پس له نهو میاشتو ما وشوی کولی چې دنده پیل کړم د اووه نویم کال بوت میاشت کې ما رسمي دنده پیل کړه او اووه نویم کال سرطان یا چنګاښ میاشت کې زه معرفي شوم د ښاروال په صفت خو په ځان سره دنده مې پیل کړه
بلې اغلی غفاری تاسې نه میاشتې کار ته پرې نه ښودل شوی بعد له نه میاشتو تاسې کار شروع کړ د دغه نه میاشتو په اوږدو کې تاسې څه فکر کاوه تاسې په دې باندې ډاډه وی کنه متردد وی چې تاسې به هلته پرې ښودل شي که څنګه یعنی تاسې هیله څو فیصد وه
باور وکړئ ټول همکاران دوستان وطنوال شاهدان دي چې حتی سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره رسمی فیسبوکی اعلامیه ای ورکه چې مونږ ظریفه غفاری بل چیرې لیږو دلته یې نه معرفي کوو حتی ټول حتی ډېر نږدې دوستان خپلوان د کورنۍ غړي حتی د بخیلې پلارجان مې بې باور په دې یعنی بې باور و چې زه به هلته وشم کولی دنده پیل کړم خو ما هېڅکله هم د انګریزانو خبره ګیو اپ ونه کړه تسلیم نه شوم ورته او تل زما هغه همدا و چې که یوه ورځ وی زه هم دنده په دولت کې که یوه ورځ دنده هم په دولت کې وکړم نو زه به د ښاروالۍ په صفت په هماغه ولایت کې کوم دا زما لپاره یو ټارګټ و ځکه چې ما ته هغه ستونزې معلوم وې زه پوهېدم په څه باندې څه چې سکرین ته راتلل څه چې ولس ته په صحنه راوته هغه بل څه و خو اصل څه چې و هغه بل شی و څه چې یعنی ما سره ولس ستونزه نه درلود زه پوه وم چې که چیرې زه دنده پیل کړم نو زه به ډېره هوسا اوسېږم او دغه ټولې ستونزې به هم په خپله حل شي او همدغسې وشو هم او خوشبختانه د ولسونو په ملاتړ او په همغږي تر ننه پورې دغه پوت میاشت کې نو تقریبا زما دوه کاله د کار پوره دوه نیم کم درې کاله د کار پوره کېږي د چنګاښ میاشتې په څلوېښتم راتلونکي کال درې کاله مې پوره کېږي د دندې نو په دغه موده کې خوشبختانه هغه ټول هڅه په همدې زما لخوا شوی چې
خدمات خورسو او دولسون لخوا په ټول معنا ملاتړ د دې سبب شوی چې زله هم په مینې سره خپل دندې ته ادامه ورکړي.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی اندړ، ستاسې د تعلیمي مرکز په اړه ما مخکې تاسې نه پوښتنه وکړله خو بیا مو جواب وروسته ته پرېښود. څونه ښځینه له تاسې سره دلته کار کوي، په کار بوختې دي، او ستاسې متعلمین یا زده کوونکي څو فیصده یا څو تنه ښځینه دي؟
زموږ کارکوونکي شاوخوا ټول 50 نفر کېږي، له ډریورانو ګاردو دا ټول پرسونل سره چې په دې کې 80% زنانه دي، او دا ګارد و ډریور دغه خلک چې ښځنانه ورته نه پیدا کېږي یا هغه نارینه اجرا کوي. یعنی اکثر عمومي توګه زمونږ په مکتب کې نارینه نشته، په تعلیمي برخه کې، په تدریسي برخه کې، او په اداري چارو کې ټول زنانه دي. او شاګردان مختلط دي، شاګردان هم مونږ هلکان لرو هم انجونې لرو، خو متاسفانه خصوصي سکتور کې یو مشکل شته همدغه چې خلک علاقه ډېر ښه کوي چې هلکان مکتب خصوصي ته ولېږي او په انجونو باندې دونه ډېر نه غواړي سرمایه ګذاري وکړي. مونږ داسې فامیلونه لرو چې لوګانې دولتي مکتب ته لېږلي دي او هلکان زمانې شخصي خصوصي مکتب ته راولی ده. شانته ستونزه او مشکلات په دې برخه کې شته، یعنې کیسه دي د شاګردانو د هلکانو ډېر د ترنجونو نظمو په مکتب کې.
بله، اوریدونکي په کرښه دي، موږ به یو اوریدونکي راواخلو او بعد له هغې نه به بیا د تلیفون شمیرې هم اعلان کړم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر خورې؟
په خیر اوسې، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نوم مې احمد همدرد ده او د لغمان کرغیو نه په اړیکه کې. یو سلام مېلمنو ته، یو سلام د ازادۍ راډیو ته.
وعلیکم السلام. مهرباني، پوښتنه مو چا ته متوجه ده او څه ده
پوښتنه؟ خو مې باری صاحب ته متوجه ده. اول ورته والد صاحب ته بخښنه غواړم، له خدای نه او دې ته صبر غواړم. او دویمه پوښتنه مې پیدا ده، خورجانې، دا خو ډېره تهدیدو سره مخ شوی کنه، او څومره دا مطلب د دې هغه پلان کته ده، او څومره مثال له خبرې دا روحي فشار سره مخ شوی ده؟ یا کورې داسې خویندو عظمت توا دې ورېده میړانې ته، او بس دغه پښتنه مې دواد اورېده.
بله ډېره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی غفاري، ستاسې غږ اوري، مهرباني وکړئ. اغلی غفاري
همدرد ضرور، ډېره زیاته مننه. بس خدای رضا دی د ټولو لاره همدرده. کله چې یعنی بس هغه فقط فردي او احساسي او عاطفي شي، دی وی لور په صفات واقعا ډېره زیاته دردېږم کله چې وینم هغه غر شانتي پلار جان مینور را سره نشته، او یعنی ځای خالی دی دا، او دا واقعا دردونکی دی راته. خو کله چې دیو انسان په صفات، دیو مسلمان په صفات، او بیرته دیو افغان په صفات ټولنیز وضعیت او د حد ته ګورم، او هغه حد ته غل یعنی حد ته سنجوم، دا نو دې ځای ته رسیږي چې اول خو موږ ټول مسلمانان یو، یقین لرو چې د ټولو لاره همدا دی، څوک مخته څوک شاته. او زما پلارجان شاید نیکبخت و، ډېر زیات نیکبخت و، چې په شهادت او ډېر پاک شهادت یې په نصیب شو تر څنګ یې، یعنی هېڅکله ولس ته، وطن ته، او حتی عامو خلکو ته یې هم، بیخي هغه ډېر عادي خلکو ته یې هم، په ټول عمر کې څومره چې زما په یاد دی، زه یې مشره لور یم، نو بد یې نه ورسولی وطن ته، ولس ته، خپل دندې ته ډېر صادق سړی پاتې شوی. نو ستاسو دعاګانې دې هم هغوی پروا باندې قبول او ډېره زیاته مننه یو ځل بیا ورو پاتې شو. زما د روحیې او زما د پلان موضوع،
بله
طبیعي ځینې حادثې په ژوند کې داسې راځي چې هغه سنجول شوي پلانونه یا له ځنډ سره مخ کی، یا خنډ سره، او یا همداسې ګډوډي. او زما په ژوند کې هم دغسې ډېرې حادثې راغلي، څو وارې په ما شخص په ما باندې بریدونه وشول، او آخري ځل پلارجان مې له لاسه ورکه شهید شو. نو دغه طبیعي لږ څه هغه هغه لري، خپل تاثیرات لري، خو هېڅ یو دا شی هغسې یو تاثیر یې نه دی لرلی، او په دې نه دی توانېدلی هېڅ یو حادثه چې
زما قوي عزم قوي مرام او زما کلک هود مات کی زکه چې زما د پلار ز چې کلا شاروال اشوم او پلار جان می په خبر شو کوڅه چې نن وتم سری را خپل کو سنکی کیناست ماته وی چې لوري زداغه دی کرای کور کې اوسېګه موټر نه لرم وی سم نه لرم حتی سبا ته زما د فاتح او ختم هغه سرمایه هم ما سره هم د اوس پلاس کې نشته تر دې په ما سوشي نو خو مګر زه خفه نه یم ځکه چې ما خدمت کړی او تر څنګ یې لورې تکه هره تیږه پورته کې د هغه تیږې لاندې زما به یو شاګرد وي یا یو هغه کس به وي چې ما خیر ورته رسولی او تا ته به دعا وکړي ما ته به دعا وکړي دا یوازنی سرمایه دی چې زه یې لرم او له تا نه مې هیله دا دی چې همدغه سرمایه ولري په ژوند کې پیسو کور ژوند پسې مزه دي نو د پلارجان دغه نصیحت مې چې په غوږو کې دی او ما ته هم لومړیتوب زما دنده زما هدف او هغه ارمانونه او هیلې لري چې پلارجان مې لرلو او د هغه لپاره یعنی پلارجان مې په خپل وطن په خپل ولس خپل درې رنګه ښایسته بیرغ او خپل ملي ارزښتونو باندې سر کېښود نو طبیعي دی زه همدا مغی پلار لور یم ستونزې شته ناخوالې شته خو هېڅ څه به مونږ نه ماتوي ځکه چې اوس هم مونږ ماتېږو نو حداقل راتلونکي نسلونو ته مطمئن یم چې ډېر زیات پړبو او له نورو نسلونو نه هم مونږ به ډېر زیات پړو
اغلی غفاری لکه څنګه چې تاسې د ډیر لوی دار د غم په غاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بیللی هغه خزو ته څه ویل غواړی چې له حالاتو له امنیتی وضعیتونو له غم او درد د خپل مورال بایلی او د هر څه نه لاس په سر کیږي
باور وکړئ بیا یې وایم کله چې هغه احساسي واتیسي برخې ته شو واقعا ډېره بده ضربه مې وخوړه د ژوند زما پلار جان زما لپاره یوازې پلار نه و هغه زما ملګری زما دوست زما انډیوال زما همراز یعنی داسې کس و چې باور وکړئ تر اوس مهاله پورې داسې ورځې به راتله داسې وختونه به راتله چې آخر مور به مې ویلې چې کښېنئ ځکه چې زه به مخته وم پلار جان به مې راپسې منډې وهلې یعنی د کور دننه یعنی زمونږ رابطه دومره فرانکلی او صمیمی و چې له حده ډېر نو واقعا ما ته ډېره درنه هغه وه خو یوازې باور وکړئ دغه پېښه کله چې وشوه نو زه نه وم ساحه کې کور کې نه وم زه پلار وم دندې نه پلارجان مې چې کله هلته ویشتل شوی یا همسایګانو راغلی کور دروازه یې ټکولی مورجان مې فقط ټیکری یې اخیستی او خلوتې منډه یې کړی سړک ته او زما پلارجان یې پورته کړی په غېږ کې او همالته موټر یې درولی زما مورجان په خپله زما پلارجان یې شفخانې ته انتقال کړی نو کله چې په دغه شی باندې سوچ کوم چې زما مورجان یعنی ډېره سخته ده دغه شی چې خپل د ژوند شریک په دغه حال کې پورته کوي او دا هم ته نه غورځي ته نه لړزېږي ته نه ژاړي ته نه چیغې وهي ډېر قوي درېږي او هغه حالات کوشش کوي چې مینج کړي نو دغه شی چې کله زه ځان سره په هغه کې کېږم او سوچ کوم نو چې کله زما مورجانه دا کار کوي نو زه خو یې باید وکړم
په لنډو کې به د اغلی اندړ پیام هم راواخلو ځکه چې زموږ وخت په ختمېدو دی اغلی اندړ تاسې خپل پیام راته ووایاست ښځو ته څه پیام لرئ په خاصه توګه هغه ښځې چې د روانې سولې په اړه باندې متردده دي
زما پیام زما خویندو ته دا ده چې هېڅ تشویش مه کوئ د الله جل جلاله په مرسته انشاءالله هر څه به ښه شي په شرط د دې چې مونږ یو واحد نظر ولرو یو اتحاد ولرو او خپل وعدو او تعهدونو ته به یو لاس او یو موټی شو که یو لاس کېږو پاتې کېږو که نه یې ورسېږو
بله ډیره زیاته مننه له تاسې دواړو میلمنونه چې خپرونې کې مو را سره ګډون وکړ درنو اورېدونکو دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تاسې په مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه
نیمه له جنګ زرا چې دا سمې بدې سیږي سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.